طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې خوانیز پروگرام د یو لسمه دورې ګرانو محصلینو په همدې هیله یم چې تاسو ټول قدرمن محصلین به جوړ یای او د نن پروگرام لپاره به حاضر یای. یو ځل بیا د طبی زده کړې د نن ورځې نوی درس پیلېږي. راځئ د دې لپاره چې درس پیل کړو د کتاب 50مه صفحه پیدا کړئ. په 50مه صفحه کې د توري یا سپلین معنا یا جس همدغه زده کوو. ګورئ په تیرو درسونو کې د ګډې د برخې اړوند مختلف موضوعات تدریس شول. وروستۍ موضوع د ګډې لمس یا پلپیشن وو. ګورئ د ګډې لمس یا پلپیشن د ګډې د پلپیشن په اړه وغږېدو. اومو ویل چې د ګډې پلپیشن یا لمس دا په درې ډوله دی. یو سوپرفیشیل یا سطحي، دوهم ډیپ پلپیشن یا ژور لمس، او دریم ریباونډ پلپیشن یا د درد لپاره ځانګړی لمس. د ګډې لپاره د درې ډوله لمس یا پلپیشن په هکله وغږېدو. اوس راځو د ګډې داخلي غړي یو په یو مطالعه کوو. ګورئ د ګډې اړوند انسپکشن باندې موږ خبرې کړې دي. اوس پلپیشن شروع کیږي. خو په یاد ولرئ پلپیشن د هر غړي لپاره جلا جلا تر مطالعې لاندې نیول کیږي. پلپیشن د هر غړي لپاره جلا جلا مطالعه کیږي. پلپیشن د سپلین یا توري، پلپیشن د ځیګر، پلپیشن د نورو غړو لکه مثانه، لکه د ګیډې په داخل کې کولمې یا نور غړي چې وکې دي. پلپیشن څه ته وایي؟ لمس ته وایي. د لسونو په ذریعه د ګیډې غړي لمس کوو. ګورو یې غټ شوي دي، نه دي غټ شوي، درد پکې شته دی، نه دی پکې شته دی. د حالتونو مطالعه کوو. نو اوس پلپیشن چې زده کوو د هر غړي لپاره ځان ځان ته زده کوو. لومړی به په دې پوه شو چې سپلین یا توری څه ډول پلپیټ کړو، څه ډول یې لمس کړو. موږ به د سپلین لمس زده کوو. خو تاسو ګورئ د کتاب په 50مه صفحه کې بیا عنوان داسې دی چې د توري یا سپلین جس یا معنا، یعنی مستقیما لمس ته نه داخلیږو. لومړی په نورو برخو باندې خبرې کوو. لکه په جس یا معنا کې خو څلور خبرې مهمې دي. لومړی هغه زده کوو، له هغې وروسته نو د توري یا سپلین لپاره په پلپیشن باندې غږیږو. ګورئ محصلینو دلته ورک نه شئ، پلان ډول مه پوهوم. یو جس یا معنا ده، بل لمس یا پلپیشن ده. جس یا معنا ځانته موضوع ده، جس دا ځانته موضوع ده. د توري جس یا معنا دا ځانته موضوع ده ګورئ، خو لمس یې ځانته موضوع ده. لمس یې ځانته موضوع ده. ګورئ محصلینو موږ وایو چې د معنی پر وخت څلورو کارونو ته توجه کوو. یو لیدنا یا انسپیکشن کو بل لامس یا پلپیشن کو بل ٹھک وہل یا پرکشن کو او بل اوریدل یا اسکولٹیشن کو نو دلته چې موږ د توري لپاره یا د سپلین لپاره معاینه وایو چې سپلین معاینه کړو موږ خو مخکې ویلي دي چې د ګډې د معاینې لپاره څلور کړنې ترسره کیږي لیدنه کوو اوریدل کوو ټک وهل کوو او تر څنګ یې لمس ترسره کوو لمس یې په خپل ځای کې اوس وایو په پنځه څلوېښتمه صفحه کې لاندې برخه کې لمس باندې خبرې کوو خو لومړی باید د توري یا د سپلین په اړه دغه نورې کړنې هم زده کړو د سپلین معاینه باید زده کړو چې څه ډول موږ سپلین معاینه کړو ګورئ په دې خو پوهیږئ چې سپلین یو ابډومینل ارګان دی د ګیډې داخلي غړی دی او په دې هم پوهیږئ چې چیرته موقعیت لري په لیفټ هایپو کنډریم ساحه کې یا کچیرې ګډه په نهو برخو باندې وویشو تر ټولو چپ طرف ته او تر ټولو پورته برخه کې سپلین شتون لري تر ټولو چپ طرف او تر ټولو پورته برخه کې سپلین شتون لري او که لږ یې نور در په یاد کړم د پنکراس لکۍ چې کوم ځای کې ختمیږي له هغې ځای نه وروسته په چپ طرف کې سپلین شروع کیږي یعنی د پنکراس لکۍ ته مخامخ سپلین شتون لري نو اوس دغه د سپلین د جاز په اړه د انسپیکشن په اړه یعنی هغه ټولې کړنې چې په معاینه کې موږ ترسره کوو د هغې په اړه غږیږو راځئ ماتن ته انشاءالله موضوع به تاسو ته اسانه وي لیکل شوي توره یا سپلین د هغې جاز چې معاینه هم ورته وایي توری ته ګورئ قوس کې لیکل شوی دی چې سپلین ورته وایي په دې خو تاسو مخکې له مخکې پوهیږئ چې توری ته سپلین وایي او داخلي غړی دی او د جس لپاره معاینه کلمه لرو ځکه دواړه قوسونه دوه قوسونه په دې عنوان کې استفاده شوي دي توری ته سپلین وایي جس ته معاینه وایي لنډ ویلی شو چې د توری جس یا د سپلین معاینه په مختلفو طریقو سره یې ویلی شو یا داسې وایو چې د توری معاینه یا د توری جس خرزه پیلې کو لیکل شوی دی توره یا سپلین د بطن په کیڼ پورتنۍ برخه کې د پښتیو لاندې موقعیت لري توره یا سپلین د بطن په کیڼ پورتنۍ برخه کې د پښتیو لاندې موقعیت لري عادي توره په جاس کې نه لمس کیږي یوازې هغه وخت لمس کیږي چې غټ شوی وي لکه د مفهوم واخلی توره یا سپلین د بطن په کیڼ پورتنۍ برخه کې په چپ طرف کې په پورتنۍ برخه کې د پښتیو لاندې موقعیت لري یعنی دغه کومې پښتۍ چې دي د دې لاندې دلته موقعیت لري څه نه څه ژور واقع دی په پښتیو کې لږ څه نه څه پورته راغلی دی د پاسه ورباندې پښتۍ هم راغلی دي نور په ګیډه کې موقعیت لري نور لیکل شوي دي عادي توری په جس کې نه لمس کیږي عادي توری یا عادي سپلین نارمال سپلین هدف دی چې ستونزه پکې نه وي راغلي پاتولوژي پکې نه وي وایي عادي توری په جس کې نه لمس کیږي یوازې هغه وخت لمس کیږي چې غټ شوی وي کله لمس کیږي کله چې غټ شوی وي لاندې راځو د توری جس پر مهال د ناروغ وضعیت د توری د جس پر مهال د ناروغ وضعیت کله چې موږ توری جس کوو معاینه یې ترسره کوو ناروغ باید کوم وضعیت ولري ناروغ پر شا پروت وي ناروغ باید پر شا پروت وي پر ملا پروت وي سر یې لږ لوړ وي ګورئ لیکل شوي سر لږ لوړ وي یعنی لږ باید په لوړ ځای باندې موقعیت ولري ښه زنګنونه لږ کت وي تر څو د بطن عضلات نرم شي یعنی پښې غځولې نه وي پښې ناروغ ته وایي چې راټولې کړه لږ یې کت کړي که چیرې پښې وغځیږي د ګیډې عضلات هم کش کیږي د دې لپاره چې د ګیډې عضلات سست شي نو ناروغ ته وایي چې پښې نیمه قط کړه نیمه یې راټولې کړه نور لیکل شوی دی لسونه د بدن ترڅنګ وي. لسونه چیرته وي؟ د بدن ترڅنګ وي. د بدن په څنګ کې لسونه غځېدلې وي. لسونه د بدن ترڅنګ وي. نور لیکل شوی ځینې وخت ناروغ د ښي اړخ پر خوا هم څملول کیږي. ځینې وخت ناروغ د ښي اړخ پر خوا یعنی په ښي طرف باندې هم څملول کیږي تر څو توری ښه ښکته راشي. ګوره مهمه جمله ده. ځینې وخت ناروغ د ښي اړخ پر خوا ښي طرف ته څملول کیږي تر څو توری ښه ښکته راشي. دغه د پښتۍ داخل ته چې دننه شوی دی د هغې نه لږ لاندې خوا ته راشي. ښه، دا و د ناروغ وضعیت. په کوم حالت کې باید ناروغ وضعیت ولري تر څو د ناروغ توری جذب کړو؟ راځئ انځورونو ته، چپ طرف ته انځور وګورئ. تر ټولو چپ طرف ته لیکل شوی دی لوکیشن آف د سپلین. هغه د توري شکل وګورئ، لوبیا ته ورته شکل لري. چیرته موقعیت لري؟ څه ډول واقع دی؟ په چپ طرف کې واقع دی، د پښتیو لاندې واقع دی. ژیړه دایره ورباندې تب شوې ده. منځني انځور کې وګورئ، د دې انځور لاندې لیکل شوی دی هینډ پلیسمنټ ټو پلپیټ. د لاسونو ځای پر ځای کول د دې لپاره چې پلپیټ یې کړو، لمس یې کړو. یو لاس لاندې ایښودل کیږي، بل لاس د پاسه، تر څو موږ سپلین وګورو. او بل انځور کې لیکل شوی دی پلپیټ ډیورینګ ډیپ بریت. کله چې موږ ناروغ ته وایو چې ژوره ساه واخله، هغې وخت کې بیا دا ډول پلپیټ کیږي، ژور لمس ترسره کیږي د یو لاس په ذریعه. ښه، نور یې په راتلونکي لاندې درسونو کې وایو. تر دې ځایه پوه شوئ چې د توري موقعیت چیرته دی. د پښتیو لاندې په چپ طرف کې، او د توري لپاره کله چې موږ د توري معاینه ترسره کوو، د توري جست ترسره کوو یا د توري اگزامینیشن کوو، ناروغ باید په کوم حالت کې شتون ولري. لاندې لیکل شوی دی د توري د جست پړاوونه. د جست لپاره هم موږ څلور پړاوونه لرو، یا د اگزامینیشن یا د معاینه لپاره خو څلور پړاوونه لرو. لومړی لیدنه یا انسپکشن. لیدنه یا انسپکشن. اوس په لیدنه کې کوم کارونه ترسره کوو؟ لیکل شوی دی بطن چپ پورتنۍ برخه کتل کیږي. د بطن چپه او پورتنۍ برخه کتل کیږي. ګورې بطن دی ګیډه ده، چپه برخه خو پورتنۍ برخه دغه کتل کیږي، ځکه سپلین همدلته موقعیت لري. موږ په لیدنه کې یوازې کتل ترسره کوو. ناروغ په بستر پروت دی، په کټ پروت دی، ګیډه یې لوڅه ده. د ګیډې پورتنۍ او چپه برخه یا چپه پورتنۍ برخه ګورو. نور لیکل شوی د غیر طبیعي پړسوب نښې ارزول کیږي. که چیرې په غیر نارمل ډول پړسوب پیدا شوی و، نو دغه ارزول کیږي، کتل کیږي. او دریمه لیکه کې عموما په لیدنه کې توری نه ښکاري. په عادي ډول، په نارمل ډول توری نه ښکاري. علت یې همدا ده چې توری څه نه څه ژور واقع دی او څه نه څه د پښتیو لاندې راغلی دی. یعنی انسپکشن که چیرې ترسره هم کړو دومره مفید نه وي. د توری لپاره لمس تر ټولو مفید دی چې د لمس په ذریعه یې معلوم کړو چې غټ شوی دی یا نه. دوهم لمس یا پلپیشن. که چیرې موږ سپلین یا توری لمس کوو، څه ډول یې لمس کوو، څه ډول ستونزې پیدا کولی شو. لیکل شوی دی معاینه د بطن له ښکته کیڼ اړخ څخه پیل کیږي. ګورې دلته یوه خبره مهمه ده. دغه معاینه چې ترسره کوو د لسونو په ذریعه د بطن له ښکته کیڼ اړخ څخه. که چیرې ګیډه په نهو برخو باندې وویشو، تر ټولو ښکته برخه خو په چپ طرف کې، چې ورته لیفټ ایل یا کوریجن یا لیفټ گروین هم وای، د دې ساحې نه راپیلو. نو معاینه د بطن له ښکته کیڼ اړخ څخه پیل کیږي. دوهمه لیکه کې لیکل شوی لاس ورو ورو پورته د پښتیو پر لور وړل کیږي. ګورئ په ښکتنۍ برخه کې مچکله لاس ایښی دی، دا پورته راوړل کیږي، د پختي لورته په همدغه چپ طرف کې راوړل کی. بیا وایم لاس ورو ورو پورته د پختي پر لور وړل کی. دریم مالیکه کلکل شوی ناروغ ته ویل کیږي چې ژوره ساه واخلي. ناروغ ته وایو چې اوس ژوره ساه واخله. کله چې پورته روانې ناروغ ته وایو چې ډیپ انسپایریشن وکوه. کله چې ژوره ساه اخلي نو سږي پراخیږي. کله چې سږي پراخ شي د سږي لاندې ډایافرام عضله ده او دغه عضله بیا نو په سپلین باندې فشار واردوي او لږ څه نه څه لاندې خوا ته ټیله کوي تر څو تاسې ښه جس کړئ. ګورئ ورک نه شئ، موضوعات آسان دي خو لږ څه نه څه فکر غواړي. موږ چې کله معاینه ترسره کوو خصوصا لمس ترسره کوو ناروغ ته وایو چې اوس ډیپ انسپایریشن وکړه، سا واخله، سږي د هوا نه ډک کړه. د دې ګټه دا ده چې سږي به پراخه شي، د سږي لاندې ډایافرام عضله دغه به هم لاندې راکوزه شي د دې په خاطر چې سږو ته ځای ورکړي چې تر څو پراخه شي. دا عضله چې لاندې راځي لاندې پښتورګي شتون لري او تر څنګ یې په چپ طرف کې سپلین شتون لري، دا به څه نه څه لاندې د ګډ طرف ته راښکته کړي. دا د پښتیو نه به یې راوباسي لاندې خوا ته او کله چې بیا تاسې لمس ترسره کوئ ستاسې لاسونه به د سپلین هغه جوړښت ښه ورسیږي. نو ځکه وایو په دریمه لیکه کې چې ناروغ ته ویل کیږي چې ژوره سا واخلي. څلورمه لیکه کې لیکل شوي که توری غټ وي د سا اخیستلو پر مهال به د لاس لاندې جس شي. ګورئ که چیرې توری یا سپلین چې ورته وایي دا غټ شوی وو چې هغې ته موږ سپلینو میګالي وایو. ځینې وخت په ناروغیو کې سپلین غټ کیږي، نو کله چې غټ شو موږ یې په دې وخت کې بیا نو په آسانۍ سره جس کولی شو. ګورئ وروستۍ جمله بیا وایم که توری غټ وي خپل اندازې نه غټ شوی وي د سا اخیستلو پر مهال به د لاس لاندې جس شي، کوم ځای کې چې موږ زور واردوو د هغې لاندې به جس شي. تاسې پورته درې انځورونو کې تر ټولو ښي طرف ته انځور وګورئ. دلته د پورته خوا نه دوه غشې راغلي دي. ناروغ ته مو ویلي دي چې سا واخله، یعنی دلته هوا سږو ته داخله شوې ده. بیا د یو لاس دغسې زور پې کوه د پښتیو لاندې تر څو سپلین هم راپورته شي، لږ څه نه څه لاندې خوا ته راشي او راپورته شي. بیا نو که چیرې غټ شوی وو موږ یې لمس کولی شو. ښه لاندې لیکل شوي دي په لمس کې لاندې خبرې ارزول کیږي. کله چې موږ لمس ترسره کوو کومو شیانو ته باید زموږ فکر وي؟ لومړی، آیا توری لمس کیږي که نه؟ که لمس شو دا په دې معنی چې توری غټ شوی دی، ناروغي شته ده. لومړی، آیا توری لمس کیږي که نه؟ دا مهمه جمله ده. بل د توری اندازه ګورو. که لمس شو څومره غټ شوی دی؟ لږ غټ شوی دی، ډیر غټ شوی دی، دغه ګورو. دریم، نرموالی یا کلکوالی ګورو. دغه توری چې غټ شوی دی نرم دی که ډیر کلک دی، یعنی د تیږې په شان کلکوالی لري، دا ګورو. او بل څه ګورو، لیکل شوی دی درد موجود دی که نه. کله چې لمس ترسره کوو زموږ لسونه فرضاً توری ته ورسیدل، سپلین ته ورسیدل، لمس کله چې ترسره کوو ناروغ ته وایو چې درد کوي که نه، درد یې هم پیدا کوو. لاندې لیکل شوی عادي توری نه لمس کیږي، یعنی د نارمل انسان توری کله چې ستونزه ونه لري، پتالوژي ونه لري، ناروغي ونه لري، هغه نه لمس کیږي. لمس کیدل یې د ناروغۍ نښه ده. که چیرې لمس شو دا په دې معنی چې توری خراب شوی دی، یا کار پې زیات شوی دی، یا د توری یا د سپلین اړوند نورې ناروغۍ شته دي چې له امله یې توری غټیږي. دا د لمس هغه ځانګړې طریقه شوه او تر څنګ د لمس پر مهال باید کوم څه په یاد ولرو. دریم، ټک وهل یا پرکشن. ګورئ لمس پای ته ورسید، لیدنه هم پای ته رسیدلې ده. دریم قدم کې کوم کار ترسره کوو؟ ټک وهل کوو، پرکشن چې ورته وایي. لیکل شوی دی د بطن په کیڼ پورتنۍ برخه کې ټک وهل کیږي، د بدن په چپه پورتنۍ برخه کې، ځکه سپلین په چپ طرف کې پورته برخه کې واقع دی. عادی حالت کې غږ هوایی یا ریزونانټ وي. کله چې موږ دلته ټک وهو غږ هوایی وي، لکه یوه ډبه چې د ګوتو په ذریعه وهي. ګورئ، د پرکژن هغه ترتیب خو ما درته ښودلی دی چې څه ډول پرکژن ترسره کیږي. چپ لاس به راواخلئ، په همدغه د ګډې په پورتنۍ چپه برخه باندې به یې کیږدئ. د ښي لاس منځ ګوته به راواخلئ، د چپ لاس منځ ګوته به وهي، ډبول کیږي. لکه مخکې ما یو ځل په دې مایک باندې لاس کیښود، فرضاً دا مایک فرض کړئ چې دا د ګډې برخه ده. چپ لاس ورباندې ږدم، د ښي لاس منځ ګوته رااخلم، د چپ لاس منځ ګوته پرې وهم. ګورئ، په دې ډول یې وهو. نو هدف دا دی چې دې ته پرکژن وایي. کله چې دا پرکژن ترسره کوو، غږ به څه ډول وي؟ غږ به دغسې وي لکه د هوا یا د سږو کوم غږ چې دی، ځکه سږي دلته هم هوا شته ده. ولې دلته هوایی غږ وي؟ دوه علتونه شته دي. یو دا چې پوښتۍ شته دي، او د پوښتۍ لاندې څنه څه اضافي خالیګاه شته ده چې په هغې کې هوا وي، د هغې غږ راځي، نو ځکه هوایی غږ پکې وي. او سپلین که چیرې جامد هم دی، خو د پوستکي سره نږدې نه دی واقع، لږ څه ناڅه ژور واقع دی، په منځ کې خالیګاوې شته دي، نو ځکه غږ هوایی وي. دې ته ریزونانټ غږ هم ویلی شو. او بل، که غږ درون شي، وروستۍ جمله کې لیکل شوي دي، د توري د غټېدو نښه ده. که درون غږ و، لکه جامد شیان چې موږ وهو، فرضاً ډبره باندې لاس کېږدي، درون غږ وي، نو د توري د غټېدو نښه ده، ځکه توری غټ شوی د هغه خالیګاه چې دلته په ګډه کې شته وه، هغه هم ډکه شوې ده. نو دلته بیا کوم غږ دی؟ دلته درون غږ وي. او دا څه معنی لري؟ چې توری غټ شوی دی. لاندې لیکل شوي د توري جس اهمیت. د توري معنی موږ ولې ترسره کوو؟ ولې موږ توری معنی کوو؟ لومړۍ لیکه کې لیکل شوي دي، د توري غټېدل ژر تشخیصیږي. موږ په دې پوهیږو چې توری غټ شوی دی که نه. که چیرې معاینه ترسره کړو، فزیکي معاینه، موږ سمدستي پوهیږو چې توری غټ شوی دی یا نه. بل، د وینې انتاني او ځیګاري ناروغیو په پیژندنه کې مرسته کوي. د وینې ناروغۍ، انتاني ناروغۍ او د ځیګر ناروغۍ د دې په پیژندلو کې مرسته کوي. د وینې انتاني او ځیګر ناروغیو هدف دا دی چې که چیرې د ځیګر اړوند ځینې ناروغۍ وي یا نورې انتاني ناروغۍ وي، د وینې اړوند د هغې په پیژندلو کې هم مرسته کوي. ډیری وخت انتانات په وینه کې شته وي، او دغه انتانات، دغه وینه خو د سپلین څخه تیریږي، په سپلین باندې هم تاثیر کړی وي. نو هدف دا ده چې د دوی دغه اړیکه یو له بل سره نږدې ده. که چیرې سپلین کې ناروغي وي، نو تر څنګ په وینه کې هم ناروغۍ شته وي، انتانات پکې شته وي، یا د ځیګر اړوند ستونزې. همدغه وینه د ځیګر نه هم تیریږي، د سپلین نه هم تیریږي، لار یې سره یوه ده. یعنی د دوی لار همغه یوه لارې ده. دریمه جمله کې لیکل شوي، د توري معاینه د بطن د معاینې مهمه برخه ده. د توري معاینه د بطن یا د ګډې د معاینې یوه ډېره مهمه برخه ده. اسکولټیشن د توري د معاینې لپاره نه ترسره کیږي، نو ځکه دلته څلورم قدم کې اسکولټیشن د هغې په اړه ونه غږېږو. کوم خاص اهمیت نه لري، تر ډیره پورې اسکولټیشن د سږو او د کولمو د حرکتونو لپاره، د سږو د معاینې او د کولمو د حرکتونو لپاره ډیر کارول کیږي. نو ځکه دلته اسکولټیشن ډیر نه استفاده کیږي، کوم خاص اهمیت نه لري. دو د توري معاینه یا اگزامینیشن. درس دې همدومره بس وي. دغه درسونه ګورې آسانه درسونه دي، خو لږ څه نه فکر غواړي. همیش به دغسې فکر نه کوئ چې درسونه دي آسانه درسونه موږ وایو. لږ داسې درسونه چې لږ څه نه څه علمي درسونه دي، او کلینیک کې تاسو ډیر ورسره مخ کیږئ، ضرور به همدغه ډول درسونه زده کوئ. راتلونکي درس کې د ځیګر یا لیور معاینه دغه زده کوو. د ځیګر یا د لیور معاینه زده کوو. اوس لپاره همدغه درسي پروګرام په همدې ځای پای ته رسوم. راځئ حاضری ورکړئ. نن ورځ یو دیرشم درسي خپرونه ده. د یو دیرشم درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د بی توری دی. یو دیرشم درسي خپرونه دوهمه دایره، د تر بل پروگرام ماته اجازه راکړئ. ښه دوسی خدای مو مل شه.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.